درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید، وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیرن ژوبل شوي او 8 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اعظم ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارتي وه. د خوندیتوب د اصولو نه رعایت او نورې بې احتیاطۍ په افغانستان کې د اور لګیدو د ډیرو پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. له کندهار په بل خبر کې یو سرچینه وایي چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ په حسنزو سیمه کې د یو سپینږیري جسد چې نیم ژویو خوړلی موندل شوی دی. د دې سپینږیري د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم، او دا مهال یې جسد د شاولي کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د کندهار لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سبانې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 19 جوپې رسولې دي. د ادارې په خپل ټویټ کې په دې باب نور توضیحات نه دی ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې شاوخوا 10 ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پای به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي او د هغې میاشتې تر پای پورې له 5 میلیونو اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف په داسې حال کې وښو چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه صندوق ته اچوي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډیره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول پښتونونه راوبلله چې له مخې یې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول شوه او میرزیایف ته لار پرانیسته چې دوی نورې دورې هم په قدرت کې پاتې شي. له دې سره میرزیایف کولی شي چې تر 2023 میلادي کال پورې په واکې پاتې شي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورسو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د اتو ملکی کسانو لمړینې سره دغه جګړه بیا سخته شوې ده. زیلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت شوې ده او پرون خبره شوه. ولسمشر زیلینسکی ویلی چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 1500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون 1500 ورځې پوره شوې د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي دي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. په پاکستان کې یو شمېر نور افغان بندیانو له خوشی کې دورسته افغانستان ته رسیدلی دي. په کابل کې یو شمېر شزو یو ځل بیا اعتراض کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې جنایي پېښې ډېرې شوې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې طالبانو یو شمېر پاکستانی طالبان له ډیورن کرشي نورو سیمو ته انتقال کړی دي. د کونړ ځینې اوسیدونکي په دې خوشي څرګندوي چې په وروستیو کې دغه ولایت ته سیلانیان ډیر ورځي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په اړه هم یو راپور لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د شزو د یوالي او پیوستون یو شمیر غړیو نن په کابل کې په یو کور کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی ویلي چې په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت منلو ته نه دي چمتو. اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته وویل ک طالبان دوی زده کړو ته هم پریشتي بیا به هم د دوی حکومت ونه مني او له نړیوالو هم غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د موضوع جزئیات به له خاطر پردیس څخه واورو.
سلام تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. د افغانستان د خوځو د یووالي او پیوستون غورزنګ یو شمیر غړو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض کړی دی. دغه اعتراض کوونکو له ډلې یوه سنم د چې هغه ازادي رډیو ته وویل دغه اعتراض هدف د طالبانو هغه پریکړه چې خځې له کار راګرځولې د نجونو پر زده کړې بندیزونه لګولې او په خبره یې دغه شان د طالبانو د ملاتړ او د افغانانو په ځانګړې توګه د خوځو د برخلیک په تړاو د امریکا د مخ سیاست ته نویل دي. نوموړی ازادي رډیو ته وویل دوی هیڅ کله د طالبانو حکومت نه مني او د دوی حکومت منلو ته چمتو نه دي. حجره به دي اعتراض یو بل ګډونواله دا هغه وایي چې که طالبان نشپګم ټولدګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه هم لري کړی خو دوی نه غواړي چې طالبان په افغانستان باندې حکومت وکړي. دغه متارزه مېرمنې له امریکا غواړي چې په ونې کې د 40 میلیونه ډالر د استول بهیر د ژر تر ژره ودرول شي. مقدغه اندیښنې د طالبانو د حکومت سره هم شریک کړي خو دوی وایي چې بیولا مجاهد دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. دغه مېرمنو په داسې حال کې وزل بیا په یو سرپټی ځای کې د طالبانو د حکومت او د دوی د کړنو پر ضد اعتراض کړی چې د طالبانو حکومت په خپل وروستۍ پریکړه کې د خوځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولای دی. یو شمېر نور متارزه مېرمنو بیا تیر ورځ د افغانستان د خوځو د پیوستون غورزنګ تر نامه لاندې په اعتراضي غونډه کې د خوځو په وړاندې د طالبانو وروستۍ پریکړه چې د خوځو سنگارتونونو په تړاو یې کړی ده غندلې ده. دوی ویلی چې طالبانو د دغو بندیزونو په لګولو سره افغانستان د خوځو لپاره په تیاره زندان بدل کړی دی. معترضه میرمنې وایي د طالبانو لخوا د خوځو پر کار بندیز د هغو خوځو له دسترخوانونو څخه د ډوډۍ اخیستل دي چې د خپلو کورنیو مشري کوي.
ډېره مننه خاطر پردیسو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د طالبانو حکومت له ډیورن کرشي د پاکستانی طالبانو د لری کولو لپاره اقدام کړی دی. آصف دورانی دا خبره امریکا ژغته په مرکه کې کړې ده. دورانی که څه هم ویلي چې دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو زیاته کړې ده که په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرشي ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپیشلی را سره ده. له دې به جزئیات واورو. مهرباني. ستاسو مایک ګولډ لیما جان
بله
و سم غاورو. مهرباني.
سلامونه دي تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی منلي چې طالبانو له ډیورن کرښې د افغانستان نورو سیمو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال بهیر پیل کړی دی. هغه له امریکا غږ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي دا به یو مهم پرمختګ وي. د جون په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دا خبره افشا کړه چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي لډیورند کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورند کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استازي د نیمو څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړه. د افغانستان شمال او نور ولایتونو ته د پاکستانی طالبانو د انتقال موضوع په یو جنجالي بحث اوښتی او له دې وړاندې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کړې وه چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په خوندي ځای بدل کړي، خو د دې جبهې د ادعا لپاره کوم سند نه و وړاندې شوی. د طالبان حکومت له دې وړاندې د ټي ټي پي او پاکستاني حکومت ترمنځ په کابل کې د منځګړي په توګه دوه ځلې د مذاکراتو کوربه هم کوربتوب هم کړی و. هغه مذاکرات چې پایلې نه درلودې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني امریکا غږ سره په خپله نوي مرکه کې ویلي دوی د طالبانو په غوښتنه د ټي ټي پي له مشرانو سره خبرې پیل کړې، خو په خبرې دا خبرې تیر کال په دې خاطر بې نتیجې شوې چې د وسلوالو غیر منطقي غوښتنې درلودې. دراني زیاته کړې د پاکستان د حکومت لپاره د خبرو لاره نوره نه ده پاتې او یوازینۍ لاره ده چې دا وسلوال تسلیم شي او د قانون سره شي. له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې وه. د امنیت شورا د بندیزونه د عملي کېدو څارنې او څیړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او آزادي لري. خود طالبان حکومت دا راپور غیر واقعي او متوازن وباله.
بله ډیره مننه لیمه سپیڅلې. په دې راپور کې مو د پاکستان د ځانګړي استازي له قوله واورېدل چې وایي طالبانو له ډیورنډ کرښې یو شمېر پاکستاني طالبان د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اورېدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د کوټې له زندانه شپږویشت تنه افغانان خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د کندهار د سپین بولدک له لارې افغانستان ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي ویزې او د استوګنې کارتونه یې نه دي تمدید شوي او له دې امله د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول ولکیږي. دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې د خلاصون لپاره اړ کیږي چې پولیسو ته پیسې ورکړي. نور جزئیات له نرگس حسین زئی مومن څخه اورو.
څلور سپ تاسو او درانه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. د طالبانو د حکومت د کډوال او بیر ترستنیدونکو چارې وزارت د شنبې په ورځ په ټویټر کې ویلي چې په پاکستان کې مش 1555 افغان کډوال د څنګه له 1915 نیټې پورې د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې شپږویشت تنه افغان کډوال چې د پاکستان په کوټه کې زنداني وو دوی بیرته په تازګۍ سره افغانستان ته رالیږل شوې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې مش یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې په دغه وات کې دوی د وسیدو اسناد او ویزې د نه تمدید له امله پاکستانی پولیس له خوا نیول کیږي، زورول کیږي. دوی دا هم وایي چې هم دوی په وار وار سره د خپل ویزې د تمدید لپاره نوملیکنه کړې ده، خو بیا هم دوی ته هیڅ څه نه دی ویل شوی، نه دی ورکړ شوی. دوی د پاکستانی پولیس له خوا د دوی بندي کول او په ورته وخت کې دوی د بندي کول په بدل کې دوی څخه بیرته د رشوت اخستلو په اړه هم خبري وکړه. دا په داسې حال کې چې د پاکستان کې د افغانو کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ هم په وار وار سره دا ټول خبري د مو سره منې دي او دا یوه لري چې د افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي د رشوت په بدل کې او د پاکستانی پولیس له خوا په ډیر سخت شکل باندې زورول کیږي او نیول کیږي. او ورته وخت کې دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د تیرې پنځمې په ورځ کې یو پرانیستې لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او پاکستان له حکومته د دوی د ستونزو د حلولو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا غوښتنه کړې وه چې پاکستان د افغانو د ویزو د افغانانو د ویزو د تمدید په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه افغانان چې غواړي دوی بیرته ووځي هغوی د جریمې څخه معاف کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت پخوا هم ویلي وو چې د پاکستاني چارواکو سره به د افغانانو د ویزې د ستونزې د حل په اړه به خبرې وکړي، خو لا هم د دوی د ستونزې د هواري لپاره هیڅ نه دی شوی.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان وو. تازه د یوه پخوانی پوځي لال محمد غریبزاده خپلوانو ادعا کړې چې نوموړی تېره اونۍ په بلخ ولایت کې په یوه رینجر موټر د سپرو ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ اورو، مهرباني وکړئ.
سلامونه ونې کې مې ومنئ. څرنګه چې تاسو ویل، په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې وه، دا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلی چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پېښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان نل محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې نوموړی په یوه رنجر موټر کې سپانه نامعلومو وسلوالو وژلی دی. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتي چې د دې پېښې عاملین دي ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتېرو او پوځیانو په وژلو او ربړونې تورن کړی دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د عمومي بخښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي همایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړ. د پلاسمنې کابلي اوسېدونکی چې دا نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې 14 هېواد وبله. وی ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه، خو د دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14,000 ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي، چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي. مننه.
مننه له تاسو څخه هم سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه معلومات درکول.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
وسم له افغانستان دی باندې یو نړیواله موضوع. پر اوکراین د روسیې د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. په همدې حال کې د اوکراین له ختیځ او جنوب د تازه جګړو راپورونه ورکړل کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ډیره د جګړې یو څیړنیز انستیتیوټ وایي روسیا تر اوسه نه ده توانیدلې په اوکراین کې خپل کوم هدف ترلاسه کړي. اسد الله لودین را سره دی له دغه جزئیات واورو.
د اوکراین محلي چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ کې پر لیمان ښار د روسیې په پرونی حمله کې د وژل شوو شمیر نه او د ټپیانو 200 ته رسیدلی دی. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کریچینکو ویلي چې روسي ځواکونو پر لیمان ښار څو توغندي ویشتلي دي. د هغه په وینا په دې حمله کې تر ډیره د استوګنې بلاکونه په نښه شوي دي. بل لوري ته راپور ورکړل شوی چې روسي ځواکونو د ځینو اهدافو له ډلې د اوکران په جنوبی ښار خیرسون کې د کښته جوړولو په یو کارخونه پرون او نن راکټي حمله کړې دي. د دې سیمې پوځي ادارې ویلي چې پر دغه ښار د تیرو څلور ساعتونو په محل په سلګونو هوانونه او نور مهمات لګیدلې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نشي کولای چې دغه راپورونه په خپلواک توګه تایید کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې نن یکشنبه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 10 وسلوالې نښتې شوي او په وینا یې د بخموت، لیمان، افدیفکا او مایانکا ښارونو په شاوخوا کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل پرون شنبه 1500 ورځې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او د پای ته رسېدو کوم څرک نه ښکاري. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پایله چې پرون 1500 ورځې پوره شوې، د 1500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل شوي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمېر به ډېر وي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جګړې یو څیړنیز بنسټ په خپله ارزونه کې چې پرون یې خپره کړې، ویلي چې د اوکراین له هوډه ډک او ماهرانه مقاومت د دې سبب شوی چې روسیا ونشي کړای په اوکراین کې خپل یو هدف هم ترلاسه کړي. دغه انسټیټیوټ زیاته کړې چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې په زیاتو برخو کې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او په وینا یې د روسیې ځواکونو زیات تمرکز په اوکراین کې پر اشغال سوو سیمو دی.
داسما حق دی د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې ورته وایي وایټ واش څه شي دی؟ که یو ټیم بل ټیم ته درې پرله پسې ماتې ورکړي، یعنی یو سیریز صفر درې په صفر وګټي، هغه ته وایټ واش وایي. د افغانستان ټیم چې بنگلاديش ته په سیریز یا لوبلړۍ کې، البته د 500 واره سیالیو په لړۍ کې دوه ماتې ورکړي دي، غواړي چې درېمه ماته هم ورکړي او په دې توګه بنگلاديش وایټ واش کړي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
افغان لوبډلې تر کلونو وروسته د بنگلاديش هغه ریکارډ ورمات کړ چې په کور دننه کوم سیریز نه وبایللې. بنگلاديش له 2014 کال راهیسې هیڅ کله کوم سیریز کې چې په خپل کوربتوب تر سره کړی وي ماته نه وخوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش په کوربتوب د دریو یو ورځنۍ لوبو سیریز تر دې دمه 2-0 ګټلې. ورسته یو ورځنۍ نړیواله لوبه د سیشمې پورستر سره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم زینو لوبغاړو د بنگلاديش په وړاندې تر دویمې بریا ورسته په لاندو پیغامونو کې هله خولې چې وکولای شي 3-0 سیریز خپل کړي، یعنی بنگلاديش ټیم وایټ واش کړي.
کوشش کوو چې پاتې لوبه دا راتلونکي ورځو کې هغه هم وګټو. د سیریز د بنگلاديش نه هم چې کوم د کرکټ ستور دی وایټ واش هغه کو
سیریز بریا مبارکي ټولو ته او خوشاله
ټولو ته سیریز مبارکي وایم. او الله دې وکړي چې یو بل میچ پاتې دی، یو خو میچ وکړو او تاسو دعاګانو به یاره.
د بنگلاديش په وړاندې د رحمان الله ګورباز 145 او د ابراهيم زدران 100 منډو د افغان لوبډلې لپاره هم د لومړۍ وکټې د اوګدي ملګرتیا ریکارډ جوړ کړ. رحمان الله ګورباز د لوبي غوړه لوبغاړي هم په جندل شو. د غمنډو افغان ټیم برلاسه کړ چې بنگلاديش ته د 302 ډیرو منډو هدف وټاکل شي. هغه هدف چې بنگلاديش په جوړولو کې پاتې راغی او خپل ټول وکټې په 109 منډو له لاسه ورکړي. د افغان لوبډلې پر لپسې بریاو د غنو پام ورواړو او غن افغانان هم د خپل لوبډلې د ملاتړ لپاره سټډیوم ته تللي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې داسې وخت بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو لوبو سیریز خپل کړ چې مخکې د ټیسټ یو لوبه په ډیر لوړ توپیر بایللې و. افغان لوبډله به د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو لوبو تر پای ته رسولو وروسته 10 ورځې لوبي هم وکړي. تر هغه وروسته به روان اکتوبر میاشت نړیوال جام کې هم چې د هند په قربتوب تر سره کیږي، افغانستان خپل اولنې لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کړي.
د سپورت په میدانونو کې پاتې کیږو. زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل نور خبرونه لري.
سلامونه درنښت تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هرکلی کوم. د افغانستان د فزیکی تکړخت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې 4 مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو او لمخې چې په یادو سیالیو کې 6 افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې 5 یې د سپینو زرو او 1 یې د برونزو مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او 13 ورځې بشپړې شوې. د انګلستان او استرالیا ترمن د ایشیاس کرکټ د ټیسټ لوب لړۍ دریم سیالي څلورمې ورځې ته رسیدلې ده. په دې سیالۍ کې چې د انګلستان د لیډز په هیډنګ لی لوبغالي کې روانه ده، استرالیا په دوه پاړیو کې 223 او 240 منډې کړې وي. انګلستان بیا په خپل لومړۍ پاړۍ کې 230 منډې کړې وي او دمګړې د آسٹریلیا د 250 منډو د ټارګټ د پوره کولو لپاره تر 150 زیاتې منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. دا سیالي د انګلستان لپاره له دې امله ډېره اړینه ده چې په ګټلو سره به د روانې لوبلړۍ کې پاتې شي او دوی به د دې چانس ولري چې په دغه را روانو دوو سیالیو کې که وګټي نو لوبلړۍ به وګټي، خو که چیرې آسٹریلیا نن نه سیالي ګټي نو دوی کولای شي چې دوی به د ایشیز لوبلړۍ درې په خپل نوم کې، ځکه دوی له وړاندې دوه ټیسټ لوبې ګټلې دي. اخواته د 500 ورځ نړیوال جام د غراوی پړاو د سیالیو آخري لوبه یا فائنل لوبه نن د سریلانکا او نیدرلند هیوادونو ترمنځ جریان لري. سریلانکا لوبډلې 233 منډې کړې دي او د 234 منډو هدف یې خو ښکاري چې نیدرلند لوبډله د هدف په پوره کولو کې تر دې دمه پاتې راغلي، ځکه دوی په 500 منډو شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. باید وویل شي چې سریلانکا او نیدرلند دوه هغه لوبډلې دي چې د 2023 500 ورځ نړیوال جام ته یې لار پیدا کړې ده.
مننه بختیار ساحل او چې د سپورتي د سپورت له میدانونو خبر کړو. تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه اوس 24 ساعت اوریدئ شي او دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم په مستقیم ډول خبري شي. کونر ته ځو. په کونر کې چارواکي وایي د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دی ولایت ته شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونر د ښکلو منظرو ننداره یې کړې ده. د دوی په وینا د دغه ډول سیاحت د ملي یووالي سره مرسته کوي.
کونر د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هر دره او سیمه یې بېل ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحماني
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي خو په خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کونړ کې د اختر رئیس سپاتې دي په دې درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نورو هیوادوالو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وایي لېبې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بل لوی ګټه چې دا هغه دا چې د انسانانو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي، دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیا کورنۍ جنجالونو په کمیدو کې ډیر رول لري. خو هله مو دا چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي ترڅو سیلانیانو ته اسانتیا وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه